دوی بجیش وی السلام علیکم احمد شیبریم د هم خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمن د پولی د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه د روسیې انټرفاکس اژانس راپور له مخې دفاع وزیر اندری بلسوف نن د قزاقستان په الماتی کې د ګډو ګټو یوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع دی هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی او غواړي چې خپله نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولی د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي د امو او کابل په سیندیزو حوزو کې نن او سبا د ورشتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې په بدخشان تخار بغلان پنجشیر غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته په تیرې څه باندې یوې میاشتې کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورشتونو له امله د راوتلو سیلابونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کورونه نړېدلي دي طالبانو درې اویا کلن یما مقصودی نیولی دی یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپور له مخې له څلوېښت کلونو وروسته دوې اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته ولاړ یما مقصودی د خپلو فرهنګي او بشري هڅو له امله د جرمني یوه دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده د مقصودی د کورنۍ غړیو رسنیو ته ویلي دي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته ولاړ د طالبانو له لورې ونیول شو طالبانو د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي د اسرائیل پوځونو وویل چې دوه پوځیان په غزه کې د نشټو پر مهال وشل شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید له پیله تر اوسه د دغه هیواد نشتې 300 اسرائیلي سرتیر وشل شوي دي په غزه کې د 2003 کال د اکتوبر پر ومه اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهه ګره ډله ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 150 کسان یې برمته کړل روسیې نن سهار وختي د اوکران پر پلازمینه د توغندي او درون الوتکو برید کړی په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې د کیف په هولو سفیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندۍ او درون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی پوپکو زیاته کړه چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بې پیلوټه الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي د نیویارک په محکمې د امریکا په خوانی ولسمټر ډانل ټرمپ د بربندو فلمونو وی لوبغاړی ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دیش موریدو تورن او مجرم وګڼه د نیویارک د منهټن د محکمې دولس خړیو له دوو ورځو سلام مشورو وروسته بیګا د ټرمپ اړه خپل پریکړه اورولې او هغه ګناهکار بللې ټرمپ هم په محکمه کې حضور درلود هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې د محکمې دا پریکړه د شرم وړ وه ټرمپ ویل چې اصلي پریکړه د نومبر په 15مه د خلکو لخوا کیږي د هغه اشاره د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته وه د امریکا ولسمشر تورن دی چې د 2014 کال له ټاکنو څخه مو د مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورم دین لیست یو لکو 1.5 ډالر ورکړي څو له سره جنسي اړیکې افشا نکړي او غلې پاتې شي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني دا مسله دلته د آزادی پڅپوکی پروګرام کې لمیلمنو سره چېړه محمد شیبریم هر کله مخوم د ماسکو لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده
په افغانستان کې ستونزې شته دا ستونزې ښکار دي هر څوک پرې پوهېږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو
имперского поведения.
تر دې سرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی وو چې د روسیې عدلي وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلی دی چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لسخه د طالبانو د نمونه احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې یعنی له 2003 کال را په دې خوا طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سېشنبې په ورځ د می پاتې ویشتم وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویویل چې نو متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نشکري. روسي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نکړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالی شوی. خو د 2023 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی بریدو شو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووشل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو وروسته د می په دیرشمه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوښم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتونو استاد او د چارو کتونکې اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیا به د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیا دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبانو سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیا او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار لمخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتې کړي؟
بلکل هم دغه دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه، دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمرسب وبخشي که روسیا یوازې سربنیدا کار نشي کولای او لنور سره روابط لري واړی کې لري، خو طبيعي خبره ده هر هیواد لنور هیوادونو سره روابط لري اړی کې لري، نو هغه به څنګه یا بل هیواد به څنګه دا جرأت کوي چې لمړی راوړان دي شو د طالبان حکومت پر رسمیت پیژن؟
زمار زو چې او متفاهم، یعنی اول حکومت او ګورو په دغه ټول غونډه کې کوم چې پسیماتي د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس و. په دغو غونډو کې هلته ویل شوي چې هیڅ هیواد به، یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني، او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره و. خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی، لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني، لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کیږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي،
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شرغلی، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلام ورحمت الله تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري. زنه پوهیږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یواده یو نړیوالي چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویل چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا، حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپه دې خوا شروع شوې ده. هغه په دې مانا چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پی خود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غلی وم، هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورستر بلې خبرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورستر بلې کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشوه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا، یعنی هغه د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتن ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي، دغه کارونه، دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره، دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکن کې په منځواتي کانفرنس کې وکړي. نو زه د فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نشي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به وسي.
جان باسب، ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پیله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوسه بهتره شي، فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جووري دي په دې روابط کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر ډېره وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی ازمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته وویل چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل او په عین وخت کې په ورته وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل تاسو د خپل په بار بار نشر کړي دي. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویل چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردی، او تاسو په ولید چې وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خوردل، او حتی وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سرګرد تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لویې رسیزې پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل، هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده، داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجنډا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په غربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا یو روسیه ته اړتیا لري چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکي دې ته اشاره کوي چې روس ته چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي همدا وایي چې بله مرحله به د رسمیت پېژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دا د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو؟ دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړو، ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسارګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسب ویل، یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنی آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډیر محتاط دي. روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډیر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري، بر علاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډیر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډیر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزه دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوئ چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد و اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبانو حکومت باید پخواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولي دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکو هم د واتس اپ لپاره را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ زری په سپوک پروګرام دی.
سلام شبا سلام تاسو سلامونه تاسو ته اوریدونکو سلامونه. حمید الرحمن وکم د محل د ایران هیواد
څخه. او شرحلی مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ و پر خدمت پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي د شومځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومځي خلاصي ټول وادونه بیا پرسمیت او پیژنې لکه ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرسمیت او پیژنې او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی تبا وروکه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګری افغانستان تیاستي افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي د سم دا خواهش خاصه چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وکړي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي تاسو باور وکړي چې شبر سبار شپه مش بده ځکه بي دي جو چالت بس پيام خوونه کې
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو ځکه چې دا مهمه مسله ده په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم د کوم ټکی ته مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی په هر حال بیرته اتمر سب کتا ستره شو له جنبا سره سره مو رابطه قطع شوه ده څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي
دا خو یو ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکړي دا یو حتمی مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یي د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ وي هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي دغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی اوریدونکو را سره د دبر واخلو بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبر صاحب تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه
وایم وعلیکم السلام شو راخلی
محمد نائب وکیارم د شیندن دامی ویل چې بار صاحب چې روسیې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورته لرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغوی ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنې چې هلته نجونې مکتب ته نشته تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجن شوندی هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا یې خلاص کړي، او باید د غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپیژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دی کوي، موږ دا غواړو چې دوی هغه شوندي هم خلاص کړي، نو د هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت
وپیژندل. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپو پروګرام.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زارانه مې چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته اته د امریکا فرمانونه چې دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو فرمان دی، د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ دی، د امریکا نه وایي چې دلته تاریخ خو سره دی، لکه نور چې زور زلمه پر ولسته روان سره د محصولات شهرنیاخ خدا دا اسلام کې دا محصولات جواز لري چې د نواس خدا ټول حرام شي، د امریکا تلوش میلیونه ډالر وتر روان دي، لري ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخښه تاسو په څه حساب وایسته چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امن سلاکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیس سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګډ عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې هم نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه، هغه څه شوه؟ یعنی بیا د دوی په توافق کې څلور پنځه مورده او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی، په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت پیژنی او کنه د سیاسي چارو لکتون کی او په ماسکو کې لپخانی ډیپلوماټ غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګ شو. جانباز تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نه وي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنی او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې دوی ته اهمیت نه لري؟
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی اگر کرنلار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده، خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو لپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، هغه چین دی، هغه ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه د خاصه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط تل هماغه ستراتیژیکې منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې دي، که نه خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دی، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوی، د کومې لارې هغوی پلوي کوي، محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي، آیا په دې نه پوهېدل؟
جنباس صاحب بخشه تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړنه دي او هیڅ وخت هم د سینوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سینوي په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد، نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو د دې شک نشته چې ګټي مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل، او ما دغه شی ونه ویلی چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو، یعنی د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي، او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري، او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده، موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي اوسي، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ ژبې زمونږ عنعنات هغه جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنګي چارې دي، هغه د مشر ټاکل دي، یعنې دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغې موضوع کې موږ خپله یو یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسې تړلي اوسېږي، بله بله ډله به بل هیواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمالا فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به همدا اور بلي په افغانانو او
افغانانو
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا کېږي؟ څه مشکل ده؟
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول، دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریدو نه وشول او ډیر کسان پکې وشول فل پلسکونو کسان دایښ مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم د تور پوری کې چې دایښ په دې هیواد کې خنړی حمله کړې دي او چین هم له دایښ سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایټ سره جوړ نه دی ځکه په منځني ختیس کې هم له دایټ سره ډیری حمله په دایښ کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایښ ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایښ خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثبات عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا وروزو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا دي.
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې و د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ځبانې امریکایانو بیا بیا عملیات کړی دي. او کچرته د افغانستان مسلې تراشو په ایران کې چې کوم عملیات شوی او د چې پاکستان داعش حمایت کوي د برخه ته کراشو په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړی دي غلطه دي. ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شو او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي. نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو، یعنی لالو یې سره فکر نه کوي چې د ترهګر وډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي.
ګوري منګه دا تاریخ چاله رو کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې وي. دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسو د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسو وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل شو لیکن په میلیونو افغان وژل شو. د شورویانو د ارغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دې ټول تلفات 10000 عسکرو لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړه او څونه مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یواز د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ
اتمر صاحب د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راواخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا صاحب ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته مې کیله احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظرم ورکو. یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو دته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار ده، هغه دوران یې تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، دا ملت به پرمخ لاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم دا حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. من نه دا په دې معنی نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستی نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسیدلو. زه په دې خوشحاله کیږم چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هېوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان د ننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره موږ ځورهیي. موږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې منګه ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي، که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک لاره ډیر پیغامونه راخلي دي، لټولو لیدونکو او ورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې دي. د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني. مسافر هوش کپونو باندې لیکلی دی، رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویلیکلی دی، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلی دی، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي، له ټولو مننه کوم. جان بس لدی د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کې کوي؟ دغه مسائل لکه د بشر د حقونو مسائل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟ ګورئ، موږ
یو تجربه لرو په ګاونډ کې، یو هیواد دی ایران، ورته تقریبا البته په خپل تفاوتو ځانګړتیا او سره په 1909 یو کال کې اته یو انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک رامنځته کړ چې ولې ټول راځي دا ته دي وړې نو خپل افغانستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یا یې نام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پاتې او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت هم د روسیې په رسمیت پېژندلې، چین هم په رسمیت پېژندلې، متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکې ورکې دوران د ایتالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستي او پنځه کلو کې دوه چند شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې په ټولې نړۍ کې ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریف کوي. نو
بخښي جان باسه، فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده؟ فکر نه کوي چې ډېر ګران ده؟ ایران یو هیواد دی چې نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان پر رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونه خو موږ هم دغه 50 کاله
خیره نه، خو مال د افغانستان
ما نه پدې راښینی دا او نو تاسو خبره په ځای ده. ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري. بیا تاسو که توجه کړئ اوس چې حقمن هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه څه کم دې کلو کې چې ما تعقیب کړی دي، څه د پاسه یو سل شل ځلې طالبان تللي دي او همدغه ځلې ایرانیان راغلي دغه خپلو کابلي یا کنداري وسه او حتی هغه کوم ګارد چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاه پاسدارانو په ترتیب جوړیږي. نو هیوادونه به دوی سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش کړلمخکې هغوی به بین ملي اعظم دا ته ګوري منطقې کې چې څه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او دا چې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ییزې اجنډا کې وساتي او پرېږدي چې د فرا سیمه ییز اجنډا کار شي بل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جنرال صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویلي دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوي چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسي شي؟
فکر نه کوم دخی یو رقم ته د دې په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي ته هدا دایره نشي بیا به حمله ک دوه اوله دوه دوهمه دغه یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادله تکيږي او وضعیت به هم دغه څه په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کدي شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځوره کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د دوی د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوي چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبري کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شمول حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بل توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره موادو مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت به نه ده چې دغه سی یو لوی غونډه ته چې هغه د دوه درېم دوه نمونه مول شي هغه غونډه ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو همشموله حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډیر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ورسېږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته